د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو دې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د روانې لانجې له جزئیاتو مو خبرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د امریکایي چارواکي په روانه اونۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاس سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریشکولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریشکولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه د ګریشکولسوالۍ په زمبولي سیمه کې سوي ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل سوي دي.
په ډېره خوشحالۍ سره یادونه کوو چې د ګریشکولسوالۍ په زمبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان سوي دي. په یوه پیښه کې او درې تنه نور هم شهیدان سوي دي، هغوی روغتون ته را انتقال سوي دي. د دې پیښې په هکله باندې چې د معلومه سي چې د کوم لوري څخه رامنځته سوي ده او څه ډول پیښه ده، په دې هکله باندې فعلا څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه سي. انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک سي.
تر دې وړاندې د ګریشکولسوالۍ اوسېدونکي چې ټپیان د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي، ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه یې کلي ته نږدې پر کورونو چاپې وهل سوي او بیا بمبارد سوی دی. د دغو خلکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي، خو چارواکي د تلفاتو ارقام لږ ښيي. د کابل د اوومي امنیتي سیمې اړوند دوغاباد کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمانداني د رسنیو مسؤل بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تېر ماښام داسې مهال سوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول. دی وی دا چې طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نه ده، خو د راغلو راپورونو له مخې د برید کوونکو دوه تنه وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د شغل مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوستې په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي او سیمه تر امنیتي پوښښ لاندې ده. اوس لولو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د یادې جرګې د غړو مخالفتونه نن درې ورځې ته غځېدلې دي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال نصر اصولي د شنبه په ورځ سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکي اعلان سو، خو کمال نصر اصولي او یو ډله نور وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یوه رایه کمه وړې او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ سي. د لنجې د هواري لپاره د دوړو لور او منځګړو وکیلانو له ډلې یو کمیسیون جوړ سو چې هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د ولسي جرګې ولسمه تقنینی دوره د سور پشپژمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانستل سوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د یونما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدمی چې یو مطلق قبل لیکلی چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. ښاغلی یماموتو دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه ده چې فساد د افغانستان د سولې لیدلوری ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړوي. زموږ غلا زده راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یو جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د ولسمشر ترامپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. د واشنگټن او ریاض دا څرګندونې داسې مهال سوی چې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا ډېره سوې ده او ورسره د دوی ترمنځ د پوځي جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. واشنگټن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډېر کړی دی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې دوی جګړه نه غواړي. د مې پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه یو راکټ ولګېد چې زیان یې نه درلود. د دې پیش مسؤلیت چا نه دی منلی. او ولادیمیر زیلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو وروسته سمدستي د دغه هیواد د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی دغه راز د لوړې په مراسمو کې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي د دغو چارواکو د لرې کېدو او د څو کلیدي لایحو د تصویبولو لپاره 2 میاشتې وخت وټاکه، هغه موده چې د اوکراین په اساسي قانون کې راغلې ده. نوی زه ستاسو څخه غواړم چې د اوکراین د امنیت د ادارې مشر، لوی څارنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړئ. دا ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوئ، خو د کار د پیل لپاره به کافي وي. تاسو باید په 2 میاشتو کې دا کار وکړئ. ولسمشر زیلنسکی دغه ورځ د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو د خبرې ترڅنګ د بیړني پارلماني انتخاباتو دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. پخوانی کمیډین 40 کلن زیلنسکی تیره میاشت پخوانی ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په 2م ځل انتخاباتو کې ګټون کوي. سو د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده. په جرګه کې وروستي جریانات څه دي په دې اړه به درته وایو، او په ولسي جرګه کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې دومره کسان پاتې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي.
په نورو موضوعاتو کې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره فساد له هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا بمباري کړې، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بل چپه په پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. د خبرونې په 2م نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي 19 پروګرامونه واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. په ولسي جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارامیو په ترڅ کې د یو شمېر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. همداراز ویل کېږي چې هغه کمیسیون لغوه شوی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و، او د راپورونو له مخې یو نوی کمیسیون باندې هم موافقه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات همدا شېبه له اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو له خبریال نه اورو چې د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب،
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ریاست د څوکۍ پر سر باندې د رامنځته شوې شخړې چې لا هم روانه ده. د ولسي جرګې غړو نن پریکړه کړې چې دغه شخړې د حل په هدف باندې یو وار بیا پلاوی ټاکلې ده. د ولسي جرګې مغړي چینی د ولسی جرګې پانګړ کې رسنیو ته ویلي چې د ولسی جرګې لغړو 15 نفری پلاوی ټاکل شوی تر څو د ولسی جرګې پارشیف کې د شنبه د ورځې انتخابات وګوري او لاغه نوروسته بیا راشي په د جرګې په تالار کې خپل اغه موندنی یا خپل څېړنې له وکیلانو سره شریکي کی.
دغه د بد حرکت دی، د مضر حرکت دی، د دې مخنیوي لپاره چې حق اقدار ته اوسپارل شي 15 پلاوی وټاکل شو چې هغه آرشیف وګوري، هغه زاړه آرشیفونه وګوري، آرشیف هم وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کړي او تالار ته راشي او تالار ته خپل دغه ورکړي، راپور ورکړي او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
تکل سبل قسم چې تاسو ویل د غلانجا روانه ونی د شنبه په ورځ باندې ورسته لاغه فایل شو چې د ولسی جرګې د ریاست د سوکې لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر وصولي ترمنځ انتخابات وشول. د انتخابات په جنجالي ډول باندې پاته ورسید. په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني وصولي درې شو، کمال ناصر وصولي 55 سره یو غټلې. کڅوند جرګې موقت رئیس د خاغلی رحماني په حق کې پر کړه وکړه او دای غټون کې اعلان ک خو خاغلی اصولیا او زین نور وکیلانو اعتراض وکړه. د اعتراض لا هم جریان لري. دوی ویل چې یو سل درویش رای د ټولو 200 وخت حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نور کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات تر اثر شي. د غنن چې کوم پلاوی ټاکل شوی دی، میرویس یاسینی شمیر 15 تنه خي، خو یو شمیر نور وکیلان به دغه پلاوی د غړو شمیر آن 20 تنه خي. د دغه جرګی غړی میر احمد افضلی رسنیو ته ویلي چې د پلاوی د غړو شمیر 22 تنه دی او په دې 22 تنو کې 19 تنه نوی ټاکل شوی دی او 10 هغه پخوانی غړی دی چې 13 ورس ټاکل شوی وو.
بالای ته موضوع کار بکنن، یک رای کې از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رای باطل اعلان شد، در حالی که رای باطل نیست، آرشیف ببینن و باطلیت یا ابطال او رای بالایش تصمیم بگیرن. بحث دوم هم در مورد یزی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رایدهی از صندوق ها بیرون شدن.
بل مسله تکل صاحب، نن په جرګه کې ځینې راپورونه دام موجود چې د وکیلانو په ټیل ماټیل کې 15 تنه امنیتي ساتونکو هم د ولسی جرګې ټپیان شوی. سهار د ولسی جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړل شوی او دوی نه پرې خدل کېدل تر څو د ولسی جرګې تالار ته نه وځي. دلیل دا په ګوته شوی چې تر څو د وکیلانو ترمنځ فزیکی شخړه رامنځته نشي. د نننی پلاوی د ټاکلو په اړه باندې د ولسی جرګې او بل غړي ګل رحمان همدرد ویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی چې د پریکړې حق نه لري، یوازې به زیغه آرشیف به ګوري، په آرشیف کې به د شنبه د ورځې انتخابات ګوري او خپل هغه موندنې او څېړنې به یوازې د جرګې له غړو سره په تالار کې شریکي او دغې نه وروسته به د تالار غړي پریکړه کوي. د تازه د په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وکیلان په خپلو کې دغه شخړې حل راوونه باسي، نو قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. او تکل سه تاسو وړاندې ورته اشاره وکړه چې 13 ورځم دغه لانجې د حل لپاره یو 15 کسیز پلاوی ټاکل شوی او خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پلاوی خبرو کوم نتیجه نه دا ورکړي او پلاوی هم لغوه شوی دی. نو اوس دغه 22 کسیز یا هم 15 کسیز پلاوی چې دوی په خبرو باندې اخته دي او د آرشیف په لیدلو باندې په څېړنه باندې اخته دي، دا چې فایل به سره وځي ورسره به لوریدونکو سره شریکو. بلې تکل
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام و چې په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول. په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه د رایو پر څرنګوالي د چې رای په باطلې غدري رای چې باطلې حساب شي او کاغه د یو کاندید په ګټه حساب شي، یعنی دا یو حقوقي لانجه هلته رامنځته شوې ده. د همدې قضیه پر حقوقي اړخ نشي و مخکې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن سره مرکه وکړه او د دې مسلې هغه حقوقي اړخونه او د دې لانجې د حل پر لارو د لارو چارو په اړه متره پوښتل. ښاغلی هوډمن د مرکې په پیل کې لومړی دې پوښتنې ته ځواب ویل چې د دې لانجې هغه اصلي جرړې او عوامل چیرته او په څه کې وو؟
د اساسي قانون مخې د ولسی جرګې د پریکړو برخه کې له هر څه مخکې نصاب مهم دی. نصاب د ټول غړو په اکثریت سره بشپړیږي او کله چې پریکړه کېږي یوه پریکړه هغه وخت نیول سوې بلل کېږي یا مسؤلیت لري چې د حاضر غړو اکثریت رایه واخلي. په دې اساس باندې د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسی جرګې موقت رئیس اعلان کړه دغه ارقامو له مخې نه د رایو د نصاب رقم لازم حق یعنی 50 جمعیه او اکثریت تکمیل کړي هیڅ کاندید په دې ونه پلانېده چې اوسې کولی هغه رایه خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د څه چې اعلان سره د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا نه په لومړیو شېبو کې دغه انتخابات هم به نتیجې پاتې شول. بس وروسته بیا پکې نور اختلافات راغله نور مسایل راغله هغه متاسفانه ډېر حقوقي زاوینه نه وه.
بله هورمن صاحب د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او اصول چې وګورئ په کې په یو ویایم ماده کې لیکلي دي چې د قانون د حکمونو لمخې د یوې موضوع تصویب د حاضر او غړو اکثریت پاساس کیږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوی چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضر غړو د رایو 50 جمعیاو او که دی ورکرل شویو رایو 50 جمعیاو
دو مخفل برداشت می دی قانون لمتن نمداده چه کل چه دی ولسی جرگی غرای دی ولسی جرگی دی تعدار پر منز که ناست دی او حرف او یا گوری اغا پر غنده که حاضر بل که گی او دی حضور دی اغا دی لازم و رایو حد چه دی اغا هم دی حاضر و غرو لمخی نماسه با که نه د صندوق کې د ټول څو رایو ځکه حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې د هیڅ کاندید طرفداري ونه کړي او خپله رایه ممتنع توګه باندې وکاروي. نو ممکن دا درې کسانو په جرګه کې دوی حاضر وه
یعنی تاسو وایئ چې رایه نه ورکول هم د ممتنع رایه په حساب باندې شمیرل کیږي؟
بله دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رایه پاڼه اخلي او په صندوق کې سپینه اچي یا مثلا خرابوي صندوق کې اچي چې نتیجه یې مراته لا نه شي. یو څوک معترض دی هغه وایي چې په دغسې وضعیت کې چې رایه خرڅېږي ځکه په خپلو کاندیدانو دغه د ولسي جرګې د ریاست کاندید او ډېرو وکیلانو او ډېرو رسنیو دغه مسله راپورته کړله چې رایه باندې پیسې هم ورکول شوي دي. په دغسې حالت کې ډېر لوی احتمال همدا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې وه چې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېر واضح ده. هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پریکړه د حاضر غړو په اکثریت باندې کېږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 240 کسان وو نو هیڅ کاندید ونه شو کولای چې د 240 رایو اکثریت وي. او دلته غواړم هغه موضوع بیا د کوم اساس مخکې د داخلي وظایف د اصول ته اشاره وکړه. د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی. د اساسي قانون حکم دا ده چې د حاضر غړو اکثریت په دې اساس باندې چا هیڅ کاندید ونه شو کولای چې اکثریت رایه لاسته راوړي بنان په دې انتخابات باندې نتیجه جوړه نه شوله. که چېرې د هغه په تفسیر او د هغه په تطبیق کې کومه ستونزه وي کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفسیر ارګانونو نه معلومات واخیستل شي. او که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې هم دومره کسان پسې په دې پوهېږي چې پریکړه د حاضر غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخابات ته ځي اعتبار ورنه کړي. بل الله مستقبل دې له سره اوسي ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده. ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړ اوس دغه رئیس که چېرې راهم شي او بیا د ولسي جرګې د غونډو په اداره کولو په رهبرۍ کې به دا له ستونزو سره مخامخ وي. یعنې دغه د جرګې د مدیریت لپاره هم ښه نتیجه نه لري چې د اوسنی کسان نه یوې راست رئیس
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم په هلمند کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه جزئیات درکو. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو کورنیو غړي ټپیان شوي دي د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای سره خبرې کړې دي. د ولی ویاند عمر ځواک پیښه تاییدوي، خو دا چې د چا لخوا دا پیښه شوې ده او څنګه رامنځته شوې ده څه نه وایي. الیاس دای له یو شمیر دغو اوسیدونکو سره خبرې هم کړې دي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو شمیر کسان د خپلو کورنیو د ټپیانو د حوال د اخیستلو لپاره منتظر دي. یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دي وایي تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته چیرمه چاپه وهرېده او د عملیاتو په وروستیو شیبو کې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی. د زنبولي اوسیدونکي وایي په وژل سو او ټپیانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د پاخو عمر کسان هم شامل دي.
زما نوم جانان دی. چاپې پالات کې نو بارا خو وخت جر تر سوې لښ تر سوې بلا چاپه پورته کېدو و چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان پالات کې د کوپار پر سروې باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزې په شهادت ورسول. ټکان هم لرو وس الان زموږ خپل کور ده. درې کس دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم.
نوم یې محمد ابراهیم دی. دغه سهار مال چې اوس نت ملي چې زما چت تاسو په کار سره بیره پراته و بل ته ریش په مخه تا کې په وسرا کې مو شي پاشي را نه پسرا کې مو شي انا که خو بعد هغه خلکو وایي چې منادر کې ټاکي پر شي دا بمبار کنه ګل شپه را باندې ګرځي دلې موږ ولا کې چراغ لا وځي ګرځي دې تر ساره پر تیاری ګرځي دلې موږ دې دغه خو مو چراغ لا نه دی وځي پښلبې مو سم د موتی دا تیاری ګرځي دلې موږ خیر درته د اخیری کې دا بمبار شو کې چا ول درا کې ټاکي پر وته.
تر اوسه لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال ساه ورکړې ده. که څه هم چارواکي درې تنه ښیي خو د سیمې خلک وایي پنځه نفر ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي په یاد پیښ کې وژل شوي دي. د دې روغتونې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښو په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي خو روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېره شپه د یوې چاپې پر مهال مرګ ژوبله لیدلې ده. د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپینږری محمد عیسی وایي وړمې شپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلایګاس په نوم کلي کې د بهرنیو افغان ځواکونو د ورته چاپې او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بختول مړه او ژوبل شول.
وړمې شپه واجرې ده لشان مې لو کاوه چې لږه کوه سامان تیار بمبارې باندې وکړي چې بمبارې باندې وکړي پیدا راسول واجرې سامان ټک ټک ویشتل دوه مې راوستلې ده څلور هلته شهیدان شول. نور هم د کور یو کور ته څلور نفر واجرې ده نور شهیدان شول د بل کور سره ولا شاله کا نور مال می د خپل شهیدان مال راوړل دلته واجرې دوه دلته کې څلور مال ته پټ کړل.
څوک شامل
دي ماشومان شدي یي ماشومان شدي نسته دا د باندې شلو کوه د دغه دلته باندې و دغه دلته مشته دی.
په دې ورستوي کې د هوایي بمباروي او جګړو ترڅنګ د سړک د غاړې د ماینونو لامل د ملکی کسانو په مرګ ژوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک تاییدوي چې د نارسراج په زنبولي کې یو پیښه کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رامنځته شوې ده.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د کرش ولسوالۍ په زنبولي استقامت باندې اته نفره ملکی کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې اکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه شي. انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک شي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې 116 وژل شوي او 118 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاستی د ازادۍ راډیو هلمند.
د ازادۍ راډیو نه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې وایي چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره لا هم فساد د افغانستان د سولې په لار کې یو اساسي خنډ دی. په افغانستان کې د یوناما د دفتر استازي خبریالانو ته ویلي چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیه ساپۍ په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت له فساد سره د کلکې مبارزې هوډ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په خپل نوي راپور کې ویلي، فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یونما دفتر استازی رومانا شواګر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پرله پسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په ریښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هر برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې ریښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یونما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، په حکومتي ادارو د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. د یونما په دغه رپورټ کې هم دا شان ویل شوی، فساد د قانون حاکمیت کمزوری کوي او د لا زیاتو جرمونو لپاره لار هواروي. دا رپورټ ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورټ کې یوه مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوی چې په اساسي د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. تر دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورټ وزارت دوه پخواني مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لورې په سزا محکوم شوي. خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړه برخمن دي اقدام وکړي.
په یو بل موضوع کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د منځنۍ آسیا او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په غونډو کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په ګډون پر ډیرو موضوعاتو کې ښه پرمختګ ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي په دې ناستو کې د جاپان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو موافقه وکړه چې د هر اړخیزو ګډو همکاریو د تصمیم عملي کولو ته یو جامع پروګرام جوړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په ناستو کې هوکړه شوې چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د افغان حکومت په ملکیت پر مخ یوړل شي او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ته یو جامع او عملي پلان جوړ شي. په دغه ناستو کې چې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځ د تاجکستان د دوشنبې په ښار کې جوړې شوې وې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پکې ګډون کړی و. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د دوشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
در نشست همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در امر مبارزه با
سیمایز و نړیوالو همکاریو په ناسته کې د تروریزم او سازمان شو جرایم په بحثونو کې ټینګار وشو چې تروریزم د نور د خو بد په نامه تفکیک نشي او د یوې نوې سیمایز جامع کړنلارې په جوړولو سره دی د هر ډول تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
مبارزه با تروریزم تاکید شوه.
خاغلی احمدی وویل په دغه ناسته کې د جاپان استازی ژمنه وکړه چې په دغه ټولو مواردو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په ګډو اقتصادي همکاریو رغنده بحثونه ترسره ومنل شوه چې دغه همکاري د سیمې د هیوادونو له اقتصادي ودې، د سوداګرۍ د پراختیا او له سولې او ثبات سره مرسته کولی شي. د نوموړي په خبره په دغه دواړو ناستو کې ویل شوی چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ګډون یو مهم اصل دی. خاغلی احمدی دا هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستاني چارواکو سره دې هوکړه ته هم رسیدلی چې د تاجکستان له زندانونو نه دی افغان بندیان افغانستان ته ولېږدول شي.
آقای رحمان پذیروف که تا 80 تن از زندانیان
او ویل خاغلی رحمان و منله چه اتیا افغان زندانیان دی افغانستان ته انتقال شي مونږ د تاجکستان په محابسو کې یو سلو سلو راوی افغان بندیان لرو چې دوسیه بشپړی شي او په پام کې ده چې هیواد ته ولیک دول شي
خالدارم شم
د بهرنۍ چارو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په دغه ناستو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کوربتوب ته چمتو دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته خوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا پېښه د ګرشک ولسوالۍ په زنبولي سیمه کې شوې ده. د کابل د اوومي امنیتي حوزې اړوند دو غابات سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویل دی چې یو جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د ولسمشر ټرمپ نننۍ ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب وایي چې ریاضي پرونکې بولي. او د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دغه هیواد د پارلمان د اتمی دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی نن د اوکراین د نوی ولسمشر په توګه د لوړی پر ځای کېدو په مراسمو کې دا خبره وکړه، خو سمدستي د بیړني پارلماني انتخاباتو لپاره کومه ځانګړې نیټه یاد نه کړه.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ رادیو اوریده. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. او اوس هم فیروزه عزیزی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تاکل شوی نن درې افغان لوبغاړي د چاپیریال ساتنې د سفیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې بیان دی لیلا سامانی نن ازادي راډیو ته وویل چې نثار احمد بهاوی، احمد ولی هوتک او خالد هوتک هغه درې لوبغاړي دي چې دغه مسؤلیت ورته غاړي دی. تر ټولو غوره کسان مو وکړای شول چې وټاکو او د چاپیریال ساتنې سفیران معرفي کړو. هڅه مو وکړه چې له هرې رشتې سفیران ولرو چې زموږ ادارې ته کار وکړي او په ورزشي پروګرامونو کې به یو یو پیغام ولري. دا کابل شي زیات اغیز ولدی ځکه زیات تعقیب کوونکي لري. موري زیات کړ چې د چاپیریال ساتنې او ورزشي ادارو ترمنځ نږدې اړیکې شته او لوبغاړي کولای شي د چاپیریال ساتنې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ګټور رول ولري. د افغانستان د بدن جوړونې فدراسیون د یاسین قادری ادا دغه فدراسیون د نه پاملرنې له امله رد کړه. دغه فدراسیون سکرتر جنرال عبدالرحمن نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
خاغلی یاسین قادری مدعی وو چې ګواکې د ورزش ادارې ورسره همکاري نه ده کړې. په داسې حال کې چې هیڅ شواهد نشته او جالبه ده چې هغه یو کال را په دې خپل فدراسیون سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې دي.
تاکل شوی و چې خاغلی قادری په نیویارک کې د بدن جوړونې په سیالیو کې ګډون وکړي خو د امریکا سفارت موري ته ویزه نه ده ورکړې. موري دغه موضوع ته د غبرګون په توګه د خپل فیسبوک پاڼې له لارې د بدن جوړونې له ورزش سره خدای پاماني کړې او ویلې دي چې تر هغه چې حکومت او ورزشي ادارې د لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي دای به په سیالیو کې ګډون ونه کړي. او ټاکل شوی یو ځل بیا میسي د ګول د خاغلی نوم خپل کړي. د ورزشي نړیوال ویب سایټ د معلوماتو مخې بارسلونا د 2018 او 2019 د اسپانیا د لالیګا فصل په وروستۍ لوبه کې د 2-2 نتیجې سره ودرېده چې دغه دواړه ګولونه لیونل میسي وهل. لیونل میسي د تیر شپې په لوبه کې د دوو ګولونو په وهلو سره د لالیګا په فصل کې د خپلو ګولونو شمیر شپږ دېرش ته ورسوه. ترڅو د شپږم فصل لپاره د ګول د خاغلی نوم خپل کړي. نوموړي تر دې وړاندې په 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2018 کلونو لوبو کې د ګول د خاغلی نوم خپل کړی و.
د ورځې سپورتي خبرونه مو واوریدل. د یوې وروستۍ اونۍ سپورتي خبرونه په تفصیل سره د خبرونې په دوام کې د لوبو له میدانه اونیز پروګرام کې واورئ. همداراز د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام هم خپریږي، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. تمه ده چې امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد خپل پوځي ځواک پیاوړی کوي. د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو غړي په دې اړه او د هغو ګواښونو په هکله چې سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا متوجه دي، د ډونالډ ټرمپ له ادارې سپیناوی غواړي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د امریکا حکومت وای په خلیج او منځنی ختیځ کې د هغه څه د ځوابولو لپاره چې د ایران له خوا جدي ګواښ بلل شوی دی خپل پوځي حضور زیاتوي. د ابراهیم لنکلن په نوم الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خلیج ته استولې ده او په قطر کې B-25 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سپین ماڼۍ وای د رواني اونۍ په پای کې به د کانګرس دواړو جرګو ته په منځنی ختیځ کې د ایران د ګواښونو او د خپل پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړي. کانګرس هم ټینګار کوي چې حکومت باید وضاحت ورکړي چې په خلیج او منځنی ختیځ کې د امریکا ګټې د ایران له خوا څه ډول ګواښ سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې اړه وایي
که د امریکا پر ګټو برید وشي نو موږ به هرومرو مناسب ځواب ورکړو.
خو جمهوری غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهام له حکومت نه غواړي چې د کانګرس غړو ته سپیناوی وکړي چې ایران د امریکا ګټو ته څه ډول ګواښ متوجه کړی دی.
And I would urge the State Department and DOD to come down here.
زه د کورنیو چارو او دفاع له وزارتونو غواړم چې دلته راشي او ووایي چې څه روان دي. زه له هغه څه زیات چې په ورځپاڼه کې مې لوستي د ګواښ د څرنګوالي په اړه هیڅ خبر نه یم.
ولسمشر ټرمپ که څه هم په خپل روسي ټویټ کې ویلي چې که ایران جنگ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي. هغه ویلي هیڅکله بیا متحده ایالاتونه ونه ګواښي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای په خوانې مشر او د عراق د جګړې پر مهال د امریکایي ځواکونو قماندان ډیوډ پیټرایس بیا په دې باور دی چې پر ایران پوځي یرغل به ښې پایلې ونه لري.
پر ایران یرغل کول جدي انتخاب نه دی. موږ باید اوس درس اخیستی وای. زه فکر کوم په ځانګړي ډول د عرب سرلی وروسته چې د رژیمونو د بدلولو وضعیت تل هغه شان نه وي څرنګه چې موږ تمه کوو.
خو یو شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران د ایران پر وړاندې د امریکا د حکومت له وروستیو ګامونو او خبرداریو ملاتړ کوي. سناتور ډان سولیوان وایي
My support what the administration is doing with regard to reinforcing our military
په سیمه کې د پوځي توانمندې د زیاتولو په اړه زه د حکومت د ګامونو ملاتړ کوم. دا ایران ته پیغام ورکوي چې که ته هڅه کوې هغه څه وکړي چې په 2004، 2015 او 2016 کلونو کې په عراق کې وکړل چې له امله زموږ د پوځ زرګونه غړي مړه او ژوبل شول، موږ هغه توان لرو چې تا مجبور کړو چې بیا پرې کړي.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای څورې مخکې ویلی چې نه دوی جنگ واړی او نه جنگ د امریکا په ګټه ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شودو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شودې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شودو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شودې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شودې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شودو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شودې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شودې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شودو سره ځینې نور مناسب او نرمو خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شودو تغذیه کیږي، دا مو د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډي ایچ ایس وایو درې څلوېښت فیصد اطفال اوس د مور په شیدو په خالصه تغذیه باندې متوجه کیږي. تقریبا پنځلس فیصد ماشومان چې عمرونه یې د شپږ میاشتو نه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیې او د ماشوم د تغذیې په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغو میرمنو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلی یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چی ورکې؟
پچې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضې نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راک، دلته هم ځای کرا راغلم لا ترې کړ.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چیم ده شیدو
والی دې شیدې نسته؟
نسته، شیدې چی خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چی مې نسته.
ماشوم څومره نارام اچ کله دي شودي نه
شودي مې نه زاړي ډیر چغي وکیا زره مې تنګ ځکله وخمه
دومره وړکای و مې سینای
او
وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شودي خونه لري
نه، خپل شودي مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخې ده.
نن یې خپل وخت ته پرې میزي بیا بل په داس کې هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګیا ورکول چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسوې ته غزي وسته مشته کوي ور یار څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړل ګوريګان یې خاړل ته تاسو یې تا چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا متنه دی ورکړي.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مرشدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شو دوسخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سویکا خپل از چې جګرخونه شم شو دی مې وچی شي، چې جګرخونه نه وم خاوم آرام هم شو دی مې وي. د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دی کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړای جګرخونه کې شو دی ور کم شو دی نه.
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالول دي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعت وروسته، اته ساعت وروسته شیدې ورکوي نو تبه هغه وخت د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. میندې ډېری مصروفې دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کېږي چې ته لاغرې، ته خوارې، ته ضعیفې، ستا شودې نشته. بلاخره دغه تلقین کېږي او دا تلقین والی د دې لامل ګرځېږي چې دې شودې را کمې شي. درېیم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولري شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایي کارکوونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کېږي او میندې پودري شودو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شودو ته کوي، تر حالې کې پودري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته.
د صحي کارکوونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بېلابېلو ناروغیو اخته نشي، نو ماشوم ته دې د پیدایښت له لومړیو شیبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو، د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوي زیږیدلي ماشوم لپاره یو لویه او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وی هغه ماشومان چې د مور شود خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي.
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداری په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولیږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته که چیرې یو مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دیلی سي ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي، حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کوي به دا ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یوه قطعه د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودې یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکي نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بله، کدی تراسو ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر د کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خو دا چې عام پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دونیمو کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی، زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا و د دې اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خې چاري
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبي ل میدان ورزشی ونیزي خبرونه ته ستلی مشي. ز اکرام الله اکرامم او پروانه خبرونه کې به د تیري ونې د مهمو ورزشی پیخو تر اتسنګ د پانکراس فدراسیون په فعالیتونو د دغه فدراسیون ل مسول محمد عجب نوري سیار مرکه ووري
چې ما سره اسای استاجي چې هم دا ووس چې څه ورزشکاران مو سره راجستر دي فعالیت لري کلپونه کې مرکز او ولس ولایتونو کې.
د دې تر اتسنګ به د پینګ پانګ سیالیو په اړه بشپړ تخنیکی معلومات هم درکړو.
د پینګ پانګ لوبه یو داسې کلمه ده چې د ټینس لوبې ته پرمیز باندې اجرا کولو ته پینګ پانګ وایي.
خو تر هر څه مخکې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن درې تکړه افغان لوبغاړي د چاپیریال ساتنې د سفیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ویاندې لیلا سمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نثار احمد بهاوی، احمد ولی هوتاک او خالد هوتاک هغه درې لوبغاړي دي چې دغه مسؤلیت ورته غاړي ده. تر ټولو غوره کسان مو چې وکړی شول وټاکو او د چاپیریال ساتنې سفیران یې معرفي کړو. هڅه مو وکړه چې له هر رشتې سفیران ولرو چې زموږ ادارې ته کار وکړي چې په ورزشي پروګرامونو کې یو یو پیغام ولري. دا کولی شي زیات اغیز ولري ځکه زیات تعقیب کوونکي لري. هغې زیاته کړه چې د چاپیریال ساتنې او ورزشي ادارو ترمنځ نږدې اړیکې شته او لوبغاړي کولی شي چې د چاپیریال ساتنې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ګټور رول ولري. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون د یاسین قادری ادعا د دغه فدراسیون د نه پاملرنې له امله رد کړه. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال عبدالرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې قادری د خپل ادعا لپاره چې ګوندې د ورزش ادارې ورسره مرسته نه ده کړې هیڅ شواهد نه لري. ټاکل شوی چې ښاغلی قادری په نیویارک کې د بدن جوړونې په سیالیو کې ګډون وکړي خو د امریکا سفارت نوموړي ته ویزه ورنه کړه. نوموړي دغه موضوع ته د غبرګون په توګه خپل فیسبوک پاڼې لاري د بدن جوړونې له ورزش سره خدای پاماني کړي او ویلي چې تر هغه چې حکومت او ورزشي ادارې د لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي دوی به په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د ایرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په 50 اوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه ایرلند پیل کړه چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 211 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو اوټ شول. د افغانستان ټیم کیپټان ګلبدین نایب تر لوبې وروسته ویل
بالرانو فیلډرانو ډیره ښه لوبه وکړه خو موږ وروسته بیا په توپوهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. ایرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي وروستۍ لوبې لپاره پوره کوښښ وکړو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ سبا سې شنبې یوه بله ورځنۍ لوبه هم د ایرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به په روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون په لومړۍ له استرالیا سره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. د افغانستان د پانکراس فدراسیون مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د دغه لوبو د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوروي په هدف سیالۍ پیل کړي. د دې فدراسیون له مسؤل محمد عجب نور سیار سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې د پانکراس د لوبو په اړه پوښتنه کړې.
پانکریشن یو رزمي، یو کامل رزمي لوبه ده چې په افغانستان کې تقریبا 100 کال کېږي چې مونږ کار کوو. دا مکس ورزشونه، مکس رزمی ورزشونه پکې هغه شوې ده چې کاملا رزمی دي.
لکه کوم ورزشونه؟
مثلا دی بوکس کار کېږي، بوکس پکې، سوک وهلو، غیک نیولو، دا گریپلنگ چې ورته وایي، سبمیشنونه کار کېږي، پرتابونه کار کېږي، د جدو غوندې او سوک وهلو خو مې وویل. نور تقریبا 15 یا سلور 15 شپږ رشتې پکې مکس شوي دي.
نو په افغانستان کې د فدراسیون څونه وخت کېږي چې تاسو په کار باندې پیل کړی؟
تقریبا لس کاله کېږي چې فعال شوې ده او فعالیت لرو.
په دې تیرو لسو کلونو کې څومره لوبغاړي تر اوسه پورې روزل شوي دي، څومره کسان نو ته زده کړه ورکړل شوي؟
چې ما سره احصایه شته چې همدا اوس چې څه ورزشکاران مو سره راجستر دي، فعالیت لري کلبونو کې، مرکز او ولس ولایتونو کې، تقریبا سه باندې کته او پورته 15,000 ورزشکاران لرو.
او د ملي لوبډلې څومره لوبغاړي لري همدا اوس؟
په درې کټګوریانو کې، ځوان نو تنکی ځوانانو او لویانو کې، تقریبا 140 کسه مونږه رسمي لرو انتخابي.
په افغانستان کې یو لوی ستونزه دا ده چې دغه ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د انتخاب په برخه کې زیات خلک د انتقاد لري چې دلته یو ډول واسطه استفاده کیږي، یا مثلا د پیسو نه استفاده کیږي، یا هم یعنی خپلوي پالل کیږي. دغه ملي ټیم چې تاسو یادونه کړو 440 رسمي لوبغاړي ورته لري، دغه پروسل کلګراته تشریح کی مثلا تاسو په کوم شکل باندې باندې د کسان ملي لوبډلې تنې
سي سلامات اوسې تاسو پښتنه کولای سي د اولمپیک نه د دارې تربیت بدنی نه د بدنی روزنې نه پښتنه کولای سي مونږ یو پروسه لرو اول چې تیم ملي مسابقه دایره وو دیغه نه مخکې کابل کې منتخبه مسابقه برگزار وو بیا ولایت کې منتخبه مسابقه برگزار کیږي التم تیم منتخبه انتخابیږي او کابل کې منتخابیږي کله چې تیم ملي په کابل کې انتخاب سو لست جوړیږي لست ترینر د تیم ملي مسولین تیم جوړی چې احمد محمود دغه کسان کابل کې اول دوم سیوم دوام شو اول دوام دوه تیم کابل اخلي بیا ولایت نام راځي په خپل منځ کې دوی لوبه کوي کوم ورزشکاران چې د اولس ولایتونو ترمنز لوبه کیږي صادقانه په یو مقرره باندې راځي تقریبا اته نه ورځې دلته کابل کې تیری خوابګاه کې ارتزای جوله و میدان جوله و یو توشک میغوښته د ایران چې تقریبا 15 لک قیمت لري
او د روسي پښتنې په توګه فکر کوي چې حکومت د ځین ورزشونو ترمنز د مور مېری سلوک کې مثلا فوټبال ته یا کرکټ ته ډیره توجه کیږي نور ورزشونو ته کم توجه کیږي
مثال درته وایم کومه لاسته راوړنه چې تیکواندو فدراسیون د مونږ لري هیڅ فدراسیون نه لري په افغانستان کې تر اوسه کوم فدراسیون دغه لاسته راوړنه نه درلودل همدا اوس فدراسیون تیکواندو د بهرنۍ لوبه کې نشي هغه اشتراک نشي کولی بودجه نه لري تیم ملي مسابقه چې دایره ای په کوم څونه ستونزونه دایره ای زه خو په جریان کې یم مګر ریښتیا وایي فوټبال او کرکټ باندې دونه توجه دی چې ټول توجه د دولت معطوف دی کرکټ او فوټبال باندې خو باید وکړي عقیده کرکټ او مقده فوټبال او مقده د مونږ ورزش دی افتخار دی مګر نور باندې هم باید توجه وشي د سینه چې یوازې کرکټ یوازې فوټبال وشی کرکټ باندې وشی فوټبال باندې وشی دغه توجه چې اوس کېږي دام دیر شي خدي مګر نور باندې توجه وشي تیکواندو باندې مونږ باندې سوګواهلو باندې غیګنولو باندې ټول ورزشونه باندې باید توجه وشي په یو سترګ وکتل سي یو استراتیجی 15 کلن لس کلن یو استراتیجی باید ورزش لپاره جوړ شي او غټ بودجه ورته تخصیص ورکړي
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
پوهیدئ چې پینګ پانګ کوم ډول سیالۍ دي څنګه ترسره کیږي او پاړی نور تخنیکی معلومات څه دي فیروزه عزیزی په اړه بشپړ معلومات درکوي
د پینګ پانګ لوبه یو داسې کلمه ده چې د ټینس لوبې ته پر میز باندې اجرا کولو ته پینګ پانګ وایي د دې لوبې لپاره داسې یو میز ته اړتیا ده چې اوږدوالی یې 2.5 متره سانتي متره او عرض یې 1.5 متره وي او د میز لوړوالی یې له ځمکې څخه د میز تر سره پورې 2.5 متره وي او هغه خاتونه چې د میز په داخل کې دي 2 او جګوالی له میز څخه 14 سانتي وي او د میز دواړو خواوو ته باید 15 سانتي لرې نصب یعنی وتړل شي د پینګ پانګ د لوبې میز باید هوار او له لرګي څخه جوړ شوی وي د ودرست میز امتحان داس کیږي چې ګین یا توپ به له کوم فشار څخه پر میز د 50 سانتي متر په لوړوالي پر میز واچول شي او 8.5 سانتي متره تر 40 سانتي متره پورې لوړ سي نو میز درست او سم وي د پینګ پانګ توپ ګرد یا کروي شکل لري او له پلاستیک څخه جوړ شوی وي د توپ په داخل کې هوا نوی موجوده او د توپ محیط 2 سانتي متره وي د پینګ پانګ لوبه په ځنګړې یعنی یو نفری توګه لبل لوبغاړي سره اجرا کوي یو سړی د بل سړی سره یا یو خزه لبل خزه سره لوبه اجرا کوي په جوړې ډول یو سړی او یو خزه لوبغاړي لبل نارینه او خزینه لوبغاړي په مقابل کې لوبه تر سره کوي دا لوبه د پینګ پانګ د نړیوالو قوانینو سره سم اجرا کیږي چې دا لوبه 15 میدان وي هر لوبغاړی چې 3 میدان وګټي ګټونکی شمیرل کیږي دا یادونې ده چې د لوبغاړو په خوښه د 3 میدانونو څخه 2 میدانونه هر لوبغاړي چې وګټل بریالي ګڼل کیږي د هر میدان د ګټونکو شمیره تر 21 نمرو پورې وي لوبغاړي هغه وخت ګټونکي شمیرل کیږي چې د نمرو تفاوت یې 2 نمرې وي د لوبې د اجرا کولو د مخه د لوبې حاکم لوبغاړي ترمنځ قرعه کشي یعنی پچاچونه صورت مومي هر لوبغاړي چې پچا وګټله میدان یا د سرویس غوښتونکی دی د سرویس د اجرا کولو صحیح ډول هغه وخت چې سرویس کوي د میز پر مخ دریږي مقابل لوري ته په هغه صورت کې سرویس کوي چې په یو لاس یې ریکټ او په بل لاس کې توپ وي سرویس کول د لومړي ځل لپاره باید چې په میدان کې تماس ومومي او دوهم ځل لپاره د مقابل لوبغاړي په میدان ولګيږي. مقابل نفر هغه وخت باید شوټ وکړي چې د په میدان توپ تماس وکړي او که د نوموړي په میدان تماس ونه کړي بیا د شوټ حق نه لري. د پینګ پانګ په لوبه کې هر فاول یا غلطي نمرې لري او هغه حسابيږي. هغه وخت چې د دواړو لوبغاړو ترمنځ نمرې پر 15 تقسیم شي، یعنی هر لوبغاړي 15 سرویس کوي، وروسته مقابل لوبډلې ته ورکوي او که د سرویس په وخت کې په جال تماس وکړي او بالاخره تیر شي، په هغه وخت کې سرویس تکرار وهل کیږي او که په جال ولګیږي او خارج شي، مقابل لوبغاړي ته نمرې ورکول کیږي. د نړۍ ښه لوبغاړي له چین، جاپان، روسیې، انګلستان، سویس، چک او سلواک هیوادونو څخه وو.
درنو دوستانو، مننه چې تر دې دمه لموږ سره وی. د لوبو له میدانه د خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. روان خبرونه مو همدلته پاتې رسیږي. تر بیا د لپاره.